د مشال ریډیو اوریدون کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیما او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له ویڅ خطرې وینیمې بجې پورې په دې غړې کې تاسو ته بلا بل ریپورتون لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو یو ونیزه خبرونه او هیله ده چې را سره پات شي او د خبرونه را سره په شریکو وره. لومړی به شاهین بنره تاسو د دې وخت خبرونه وړاندې.
سلام شهر ویر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وفاقي کابینه د ملي امنیت د تګلارې منظوري ورکړې ده. د پاکستان د روغتیا قامی ادارې ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 اویا پیښو تصدیق شوې ده او په کابل کې د خزو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمیر خزې زخمیان شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینه د ملي امنیت د تګلارې منظوري ورکړې ده. د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د کابینې لغونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات به په لسو ورځو کې دننه د ولس سره شریک کړي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د ملي امنیت په تګلاره په 2014 کال کې کار پیل شوی و خو پخوا دا پالیسي ځکه منظوره نه شوه چې د ټولو خواوو سلا ورباندې نه راتله. بلخوا د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرل بابر افتخار پرون په ټویټر لیکلی چې پوز بعد د ملي امنیت تګلارې عملی کولو کې خپل کردار لوبي. په دغه تګلاره کې د هیواد درنه امنیت د خوراک امنیت او د وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شاملې دي. تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د دسمبر په 20مه د قومي سلامتي کمیټې په غونډه کې د ملي امنیت د لومړی څلور کلنې پالیسي منظوري ورکړل شوې وه. د کورمې پاړه چنار ولس له مقامي انتظامی غوښتلی دي چې د خار د یوازینی کتابتون د ودانۍ ړنګولو پریکړه بیرته واخلي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې مدني فعالانو او زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابتون ودانۍ د زده کړو ځای دی خو ځلي انتظامیې د افسرانو د استوګنې لپاره ړنګول غواړي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکي ماستر عنایت علي وایي
په دې زلمونو دغه انکم سورس د باره لټینې ورکه جوړې او البرې ختموي. دا لبرې د بالکل بهول وسهتلی شي او که بیا دا بهالیا دوی ونه ستلو ختمولې کوشش وکړو بیا به دې خلاف موږ برپور احتجاج کوو.
له دې وړاندې هم په پړچنار کې د کتابتون د ودانۍ ړنګولو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. بلخوا د کرمې یو انتظامي مشر ډاکټر افاق وزیر د کتابتون د ودانۍ ړنګولو خبرونه رد کړې دي. نوموړي مشال لیډو ته ویلي چې د کتابتون په تالار کې ځینې ودانۍ خلکو ته د اسانتیاو لپاره روانې کړې دي. په پړچنار کې د کتابتون یا لایبرري په کال 1928 کې د هغه وخت د صوبې گورنر لیفټنن جنرل فضل حق جوړه کړې وه. په کورمکی پرون شاوخوا 15 کال وروسته د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحال کړی شو. د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ د پاکستان د مواصلاتو ادارې ته د اپریل په 14 حکم کړی وو چې په قبایلي ضلعو کې د موبایل ټلیفون انټرنیټ سہولت بیا فعال کی. په قبایلی ضلعو کې دغه سہولت په 2018 کال کې تړل شوی او چارواکو یې علت امنیتی اندېښنې ښودلې وې. د پاکستان د روغتیا قامی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 اویا پیښو تصدیق شوې ده. ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14 رپورټ شوی و. بیان زیاتوي چې د دسمبر تر 20مې په ټول هیواد کې په مجموعي توګه د اومیکرون 15 اویا کیسونو تصدیق شوی دی چې 33 په کراچۍ، 19 په اسلام آباد او 14 په لاهور کې مخې ته راغلي دي. په دې کې د 12 پیښو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. او په کابل کې د خزو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمیر خزې زخمیان شوې دي. مظاهره کوونکو خزو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه. دا مظاهره په داسې مهال وشوه چې د طالبانو لخوا د خزو د حقونو محدودولو په لړ کې وروستیو ګامونو په افغانستان دننه او په نړۍ کې غبرګونونه راپارولي دي. په کابل کې د مظاهرې ګډونوالو مشال لیډو ته ویلي طالبانو د مظاهرهچیانو د منتشر کولو لپاره ډزې وکړې او په دغه ګډوډي کې یو شمیر ښځې زخمیانې شوې. د افغانستان اسواکا خبری ایجنس راپور ورکړی چې دغه پیښه د یو بیړنیو خدماتو یو ایټالوي هسپتال سره نږدې شوې خو نور معلومات نه دي ورکړي. طالبانو په دغه اړه لاس نه دی ویلي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی شاهین بنیری تاسو ته د دې خبرونه وویل. مشال ریډیو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اړومبی رپورټ ته به ورشو. د شمالي وزیرستان په میرلی کې ځایی خلکو یوه جرګه کړې ده او په جرګه کې دا فیصله کړې ده چې دوی به لاریون کوي، او دا لاریون وجه دا ده چې پنځم میاشتې مخکې د دغه ځای نه څلور کسان وسله والو تښتولي وو، او ځایی خلک وایي چې حکومت د دغه خلکو د راخوشي کولو لپاره تر اوسه پورې هیڅ نه دی کړی. دوی دا ګواښ کړی دی چې که حکومت همداسې لاس په لاس ناست وي او څه نه کوي، نو د جنوري د لومړۍ نیټې نه به خپل احتجاجونه لا پسې زیات کړي. عمر وزیری تفصیل لري.
په میرالی کې د خدی مبارک شاهی سلورو قبیلو خلکو لاریون او پس احتجاجي غونډه کړې. حکومت نه غوښتنه کړې چې پنځم میاشتې کېږي چې رزمکه د دوی سلور کسان وسلوالو اغوا کړي. لا هم حکومت انتظامی د دوی د بازیابۍ هیڅ درک نه دی معلوم کړي. دوی زیاته کړه چې د جنوري لومړۍ نیټې پورې انتظار کړي، که بازیاب نشول نو په سخت احتجاج به لاس پورې کوي او ټول سړکونه به بندوي. د میرعلی اوسیدونکي سیاسي او سماجي کارکون جمال داوړ وایي چې په غوښتنو ستړي شوي.
پنځه پېژ میاشتې مخکې د رزمک په مقام باندې د مبارک شاهي و د خدیوي د کلي سلور کسانو نظام الدین، عبدالهادي، رفیق الله او عبدالقسم اغوا شوي دي. نو د دې قومې په خپلو تور باندې د انتظامیې سره او د سکیورټي مختلف ایجنسۍ و ادارې سره نو ستلوړ کړه د جرګې مرکې شوي دي، خو څه داسې خاطر خوارې زلټې نه ده ورکړه. نو نن د شپې قومې جرګه وه په خدیوي باندې و جرګې دا فیصله کړې ده چې موږ مجبور یو احتجاج به کوي، او د یکم جنوري نه به د خدیوي روډ باندې وی دی نه معلوم وخت راسي. که چیرته د میژو د کسونه رها نشول او په دې احتجاج شبه مزید تزي میژوري هغه که د پولیو بندول وی او که هغه د بجلی بندول وی، خو دا احتجاج به تدریج سخت وی چې څه پر دغه کسونه زوت کړي شوی نه وی.
د میرعلی یو بلوسیدون کې او د غونډه ګډونوال عادل دا وړوای چې روزانه خلک غوا کیږي امنیتی ادارې پولیس ته امن باوري کړی.
دا جرګه خو ډیره وګرځیدله د سیول او د ملټری په انتظامی سره چې قیمت او دی نوسته پوسټه وشولې، خو دغه نه مایوس روغله. نو د دې خال کې دا د تشویش اظهار وکړل چې په وزیرستان شې د دمره چک پوسټینه دي، د دمره فوجینه دي، د دمره څوکۍ دي، د باوجود چې قیمت او پرنو ورځ باندې خلک هغه کېږي او په میاشتې میاشتې لا درکا کېږي، د دې خال کې د بازیابۍ د پورا د مشتره بل لیار پوته نشوله. واحد اپشن دا غدا چې د 1 جنوري باندې میر د میرم شاو د باندې پروډ باندې یو احتجاجي مضبوطه درنښ نه وی، او دا غ درنه وی د وخت پر جاری وی چې سه پر دا غ قصون چې د کیمه وکړی شوی دی ریاست په دې پس کوشش نه وی کړه او دا غ بازیاب کړی نه.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان په دې اړه وویل چې د سلو رغوا شو کسانو د بازیابۍ لپاره د شروع ورځونه د دوی حسه روانې دي، هر ممکن کوشش کړي تماکړی چې زربای بازیاب کړی. د میرعلی خدی قبیله سلور نور کسان هم د فروری په 22مه نیټه د شوانه وسلوالو اغوا کړی ول چې تمیاشتې پس د وسلوالو لمنګولو څخه آزاد شول.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه دغه چې د تاسو ته وس ویل شولې د نن اوریدل شي. د پاکستان د امنیتی حالاتو په اړه یو رپورټ درو ورو د 2023 کال د نومبر په 9مه د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې اور بند کړی وو. ٹی ٹی پی دا یو مشتنه اور بند ونه غزاو تر هغه وروسته بریدونو ته زور ورکړ. د جرمنی خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه د ډلې یوازې په بلوچستان کې د شپاړو سو بریدونو زموري منلې ده. ٹی ٹی پی په داسې حال کې بیا سر راپور ته کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی. په دې اړه د اجمل شیبر رپورټو.
جرمنی اژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت په چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. دا آژانس پرته لدی چې د دې چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 ترورستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څیړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډیره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځ پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولې دی، بل پلو اندیشنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غملک پیژنم او دا غوی د ګټو توانونو سره آشنایی لرم، په یو حساب خوشاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کې دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلي داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د دې خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبان پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبري چې شزې یوازې سفر نشي کولای، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکین غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تست نن له مشال ریډیو نشریږي نو هله د چي وایوري اوس یو رپورت ورزو په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون 15 نوې پیښې ثبت شوې دي کې سونه ثبت شوې دي. د اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې د دنیا په مختلفو برخو کې مختلفو ملکونو کې کیسونه مخ ته راغلي دي او ډاکټران وایي چې دا د تیرو هغه بڼو څخه په تیزی سره خوريږي. خو د دې علاج هم دا دی چې ځان د کورونا وایرس نه په عمومي حساب وساتل شي او دغه لپاره ماسک اغوستل ضروری دي، لاسونه په صابون مینځل پکار دي، د خلکو نه فاصله ساتل ډاکټر وایي ښه ده او بل د ویکسینو کول ضروری دي. په دې اړه د شبیر جان رپورټر.
نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت یا د صحت قومي ادارې ان آی ایچ د دسمبر په 28مه په خپل یو بیان کې ویلي چې ټول پاکستان کې د اومیکرون وایرس 15 او یا کیسونو پخله شوې دي چې پکې د ټولو زیات کراچۍ ښار کې 3 سرخار اسلام آباد کې 19 دیالس لاهور کې او 2 کیسونه دا سړي چې هغوی د بهر ملکونو نه پاکستان ته راغلي دي. دی وايي دغه اغیزمن کسان او د دوسرا چې کم خلق ملو شوې دي ټولې قرنطینه کې ځان لکړې دي او درملنه روانه ده. پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړی ډاکټر واحد وزیر وایي چې اومیکرون د 13 کرونا قسمونو نه ډیر خطرناک پدې دي چې په تیزی خوريږي او علامات یې هم ډیر سخت دي. خدا چې د مرګونو شرح سمره ده په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوی.
د داسې چې دا هغه وایرس په شان دی خو په دې کې لږ مسله ده. اره چې کوم دغه لږ چینج ده چې دا چې کله تاب سوک بیمار کو هغه ساين سیمټم زیات وي هغه نو دا وایرس کتر واخلي هغه تفلس کا سوک سون توایرس وشو لاس کسان به هسپټل تسل نو دا ټیک ټاک وي. دا وائرس کسو کسن تو شو پدا کے با 50-60-70 ہسپیٹل تازی دونوں بھائی خراب کی بیا زکا دغی سیویریٹی ڈرا زیادہ دا ہسپیٹلائزیشن ریشو زیادہ دا او خطرے خبر دا غدا چے کم ویکسینیٹڈ دی او کم ان ویکسینیٹڈ دی پدوا سرا کے دا یوشن خورے گی
دا خیبر پختونخوا دا سرکاری روختنونو دا ڈاکٹرانو دا اتحادی یا پروینشل ڈاکٹر ایسوسیشن غلی ڈاکٹر امیر تاج وائی چے ہر ڈول وائرسو کی وقت سرے سرے بدلونا خامخا کی گی خصو بدلونا خو او سو خطرناک وی اومیکرون چے خطرناک بدلون دی باید په احتیاطی لارښوونو عمل وکړی شي کنه بیا با وبای شکل خپل کړی او ټول بندونه بولګی
پدې وایرس هیڅ کې د وخت وخت سره چینجز کیږي نو زن ټایم کې داسې چینجز وشي جیر خداسي جیر مطلب اغا بیا پاغي کې اغه شان د جراسم او قوت پات نشي او بزنی کې بد داسي جیر مطلب اغه د اغه نه زیات تیز شي نو د اومیکرون باره کې خو اوس دا خبره ده چې دا کم ویریانټ نو دا ډیر زیات په تیزی سره خوريږي او دې باره کې لا کنفرم معلومات نشته چې آیا دې سره با ډیر زیات بو ډیث ریټس دا سی واقعي او د دې هم د پریوینشن اغه ذریعہ ده چې یاره خلک چې کم دین او ټول ویکسینیشن وکي او د ماسک چې کم دین مطلب استعمال کړي پکار دادی چې چا هم ویکسین نه لګولې چې ویکسین و لګي که یو ډوز لګولې چې دویم و لګي ماسک استعمالي او فاصله ساتي نو بده و بیا موږ د لاک ډاون نه بچو
د حکومتي ګامونو په اړه مو خیبر پختونخوا کې د سیاحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان سره تماسونه وو خو مصروف وو ول د دسمبر په 28مه مشال یړو ته د حکومتي ګامونو په خپل ویلو چې هر ډول تیارانه وړاندې نشته دي ویکسین هم موجود دي د غرنګ روغتونونو کې د ټیسټونو په شامل هر ډول اسانتیاوي وړاندې موجود دي د دوی په وینا راتلونکو میاشتو دوه کې به ټول ملک کې خوشا 80% خلکو ته ویکسین ورکړي بلخوته پاکستان مرکزی حکومت د کورونا نوې افریقایي قسم اومیکرون د مخنیوي لپاره وګړو ته په غټه پیمانه د ویکسین ورکولو نه علاوه په 14 ملکونو سفري بندیزونه هم لګولې دي چې زیاتره پکې افریقایي ملکونه شامل دي دا پام وړ ده چې د اومیکرون لومبه کیس پاکستان کې په 14 دسمبر کراچۍ کې رپورت شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ضلع په لواړګي یا لنډی کوتل کې اوسیدونکو وایي چې حکومت دې د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته شروع کړی د احساس نشونما پروګرام چې ماشومان او ښځو ته د غذایی کمښت په وخت کې مرسته کوي دغه سیمې ته هم وغځي دوی وایي چې د دوی په ځای کې هم ډیر داسې خلک شته دی چې د خوړو د کمی سره مخ دي خصوصا ماشومان او هغه ښځې چې امیدواره یا حامل دي پدې اړه د فرهاد شینواری رپورټر
د لنډ کوتل وګړي وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې په مرسته روان د احساس نشونما په نوم پروګرام دی لنډ کوتل تحصیل ته هم وغځول شي دوی وایي هلته ماشومان او میرمنې د غذایي کمښت سره مخ دي او په کار ده دا مرسته ورته شروع کړل شي د لنډ کوتل یو تن هجرت اپریدای مشال ریډیو ته وایي
کومو ګورو په لنډ کوتل تحصیل کې نشته او په نورو تحصیلونو یې کومو ګورو تحصیل وخلې کا جمرود وخلې کا باړه خله باغه کښتا په دغه کې د شرمان دی د بازار څخه خېلو دی د پست خېلو چکم ایریای نو دغه کې ډېر داسې زنانه چې دا د پروګرام لپاره اهل دی خو دوی ته اوسه پر دلته هغه پروګرام نشته نو دوی ته بیا نشي مستفید کېدای نو موږ دا غوښتنه کوو چې دلته هم د جمرود د تحصیل غونډې دلته هم د پروګرام شوري کی بیا دلته خو زرونه خاندانونه چکم دي د غربت لکیر لاندې ژوند تیروي نو په دغه کې د ماشوم او د مور چکم ژوندګي او خصوصا په لری پروتوسیمو کې ډېر زیات متاثر شوی وکي چې ماشومان وګوري انتهایی کمزوري دوی د اډوکی او د غسر او دغه نو وزنونه نشته او انتهایی زیات متاثر شوی. زنانه چې کوم دی یو خورته دغه کورس تونز چې دوی بروړي بیا ورته مناسب خوراک نه ملوي کې نه دغه په وجه باندې دوی چې کوم د بچی شي نو دا هم ډیر زیات کمزوري او د غذایی کیلت د شو سره دو شکار وي.
یو بلتن ساجد خان وای په کار ده د لنډ کوتل فلر پرتو کلیو کې هم د احساس نشونما پروګرام لاندې رجسٹر شو میرمنو ماشومان ته د مرسته ورکړل شي.
د احساس نشونما چې کوم پیکج ده د حکومت طرفه چې دا ورته ورکړل شي ځکه چې بنظیر انکم سپورت په مات کې پیسې ورته میداوږي نو په کار دي چې احساس نشونما پروګرام دلته راوړل شي او د غریبانو خزو ته دا پروګرام چې کومه یې سي دا ورته میداو شي. په علاقه کې چې کوم غربت ته کنه خلکو ته صحیح خوراک نه رسیږي ځکه چې خلکو غریبي ده دیو جنه ماشوم کمزوري او دغه مور مطلب کمزوري دواړو په صحت باندې چې کنه ډیر منفي اثر پریوزي.
د احساس نشونما پروګرام یو چارواکي تاجلی مشال ریډیو ته په یو را لګلی پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي دا پروګرام لنډ کوتل او هلته بیا لری پرتو کلیو ته وغځوي او په دې لړ کې د خوراک نړیوالې ادارې سره خبرې کړې. د احساس نشونما پروګرام چارواکي وایي چې د پروګرام لاندې میندواره میندو بیا دغه ماشومانو ته تر دوه کالو پورې هر درې میاشتې پس مخصوص خواړه او 2000 روپۍ ورکولی شي. په دې خوړو کې وچ شوده ویټامین د لونه چینی سویابین او د خوړو تیل شامل دي او د ماشومانو د جسمانی او ذهنی ودې لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان 2013 نیوټریشن سروې مطابق په خیبر ضلع کې تر ټولو زیات ماشومان غذایی کمښت سره مخ دي، یعنی سټنټینګ یا د جسمانی او ذهني زیان شرح پکې 80% ریکارډ شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 3,500 1,380 کلو هرڅه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته په دغه چپو باندې غوږ نیول شئ او تر څنګه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم وګورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د بیې چجیدو په اړه یوه ادارې لیکل ده چې وایي که څه هم حکومت د روپۍ په قدر کې د استحکام یا ثبات لپاره هڅه کوي خو دا تر هغې کامیابېدلی نه شي تر څو چې په مستقلو بنیادونو ګامونه نه وي اخیستل شوي او هغه دا چې په ملکي برآمداتو کې په مستقل بنیاد زیاتوالی راوستل پکار دي او په ګرانۍ کې باید کموالی راشي. د دې مقالې نورې برخې له داود خټکور.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه د سه شنبه ورځې په اداریه کې لیکي چې په 2021 کې د ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپې قدر شاوخوا 12% راکم شوه. ورسپانه لیکي د 2021 آغاز په داسې حال کې وشو چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره وه خو حکومت داوه لرله چې د دې د پالیسیو په برکت به اقتصاد په تیزی سره وده وکړي چې ورسره به د بیروزګارۍ، روزمره شیانو د بیو د لوړېدو او د خلکو په آمدن کې د کموالي مخه ونیول شي. خو د ورسپانې په خبره د کال په اختتام حکومت یو وار بیا په دې غرض د پیسو نړیوال فنډ یا IMF ته مخه کړي چې ملکی اقتصاد ته استحکام ورکړي. د ډان ورسپانې په خبره په افغانستان کې د طالبانو راتګ هم د پاکستان د اقتصادي ستونزو سبب ګرځېدلې ځکه چې په کابل د طالبانو د قبضې سره له پاکستانه د ډالر بهر وړل پیل شوي. که څه هم مرکزی بینک او وفاقي تحقیقاتي ادارې یا FIA د ډالر د سمګلینګ د مخه نیولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي خو هغه سره ډېره فایده نه ده رسېدلې. ډان ورسپانه لیکي په موجوده حالاتو کې چې د پاکستان د کرنټ اکاونټ خساره د جولای او نومبر ترمنځ موده کې 2 بلین ډالرو ته زیاته شوي او په میاشتنی حساب ګرانی مخ په زیاتېدو ده د روپې په قدر کې د استحکام تمه کول بې ځایه ده. ډیرې ماهرین تمه لري چې راتلونکي میاشت د IMF د قرضې پروګرام دوباره شروع کېدو سره به د روپۍ په قدر کې استحکام راشي، خو دا به هم عارضي انتظام وي، ځکه چې د ورسپاڼې په خبره د دې لپاره به په مستقل ډول په برآمداتو کې زیاتوالی او د ګرانۍ په شرح کې کموالی راوستل وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د نیب یا د احتساب ملي ادارې د مشر د کار موده د څو میاشتو شو چې پوره شوې ده، خو لا تر اوسه پورې بل مشر نه دی ټاکل شوی. د دې وجه ده چې اپوزیشن او حکومت په کم نامه سره سلا شوی نه دي. اوس دا مسله کم ځای ته ورسېده او دغه اداره ولې مهمه ده؟ په اړه د شانواز ترکزی رپورټ.
د قومي احتساب بیورو چیرمن په اکتوبر کې ریټایر شوی، ولې تر دې وخته د نوي چیرمن د نه ټاکېدو په صورت کې لا هم هغه پخوانی چیرمن په دغه څوکۍ ناست دی. خو ویل کېږي چې حکومت او اپوزیشن د نوي چیرمن لپاره نمونه تجویز کړي او ممکنه ده لنډ وختونو کې کوم نوی تن په دغه څوکۍ وټاکل شي. نوی نوم به څنګه فیصله کېږي او د دې طریقې کار څه دی؟ د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم ایډوکیټ مشال ریډیو ته د دسمبر په 28مه وویل
د چیئرمین نیب اپوائنټمنټ چې دی هغه یو آرډیننس لاندې کیږي 1999 والا، هغه کې لیډر آف دی هاوس آف لیډر آف دی اپوزیشن چې کوم دی دا غي مشاورت یو بل سره ضروری دی چې څه ټایم د اپوائنټمنټس کی.
علي عظیم وای دا ډیره ضروری خبره ده چې هر څوک چې نوې چیئرمین ټاکل کیږي به طرفه دی او د اپوزیشن لخوا دی هم منځوري ورکړی شوی وي. د دسمبر پاتويشتمه په ډان اخبار کې دوی لیکلي حکومت او اپوزیشن لګیا دي او د زینو تنانو نمونه خوخ کړي چې پکې پخوانی بیوروکراټان او یو پکې د سپریم کورټ پخوانی جج هم شامل دي. دوی د خپل سرچینو لخوا لیکلي حکومت د داخله سیکرټری یوسف نسیم کوکر، کیپټن ریټایرډ سردار اجاز احمد خان او د اف ای ای پخوانی ډی جی محمد املیش نمونه خوخ کړي، ولې د اپوزیشن لخوا جسټس ریټایرډ دوست محمد خان، پخوانی بیوروکراټ ناصر سعید خان کوسا، سلمان صدیقی او د جلیل عباس جیلانی نمونه خوخ کړي. د قانوني طریقې کار په مطابق به دغه نمونه کې یو تن د حکومت او اپوزیشن په سلا سره ټاکل کیږي او د نوې ترمیمي ارډیننس په 15مه ماده کې هم دغه طریقې کار لیکل دي. په دغه ترمیمي ارډیننس کې لیکل شوی هر کله که حکومت او اپوزیشن کوم نوم خوخ نکړي شو، صدر پاکستان به بیا پارلماني کمیټې ته د کوم نوم تجویزولو لپاره وینا وکړي. د نیب د ترمیمي ارډیننس د 15مه ماده د دویم سیکشن په مطابق پارلماني کمیټې مشرانه به د اسمبلی سپیکر کوي، 50% غړي به حکومتي ولی 50% غړي به د اپوزیشن د ډلو وي. دا چې د اکتوبر نه تر د دسمبر د اخیره پورې چیرمن نیب ټاکنه نه ده شوې، څه وجوهات کې دي؟ شي د پیښور خبريال او د پارلمان امور ماهر شاهد حمید مشال ریډیو ته دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
خو مسله دلته دار چې د ایګوس پرابلم دی، دا اناونو مسله دی، د یو بل سره چې کوم پرسنالټي کلاشز دی، پولیټیکل چې کوم لیفټ سي دا غي په وجه دا کارونه شو. یقیني خبره ده دا مناسب نه دی چې دا یو سړی ټیم پورې د هغه په ایکستنشن باندې روان دی. سیاسي اختلافات یا سیاست په خپل ځای، خو دا ادارې چې کوم دی د ادارې چلول او د ادارو کې دغه شانت چې کوم تکراریان دي دا په خپل ځای په کار خو
پارلماني امور په اسمبلی کې ټاکل شوی غړو سره خبرې وکړي خو څه جواب نشو ملاو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو د لنډیز وخت دی، یوه نیمه بجه ده. له شاهین بنوري به اورو. سره مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان او فخی کابینه د ملي امنیت د تګلارې منځوري ورکړه ده. د اطلاعات او خبرونو فخی وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د ملي امنیت تګلارې دستاویزات به په لسو ورځو کې د اولس سره شریک کړي. فواد چودري زیاته کړه چې په تګلاره کې د هیواد دننه امنیت، د خوراک امنیت او د وزارتونو لپاره پالیسیانې هم شامل دي. د کورمې پاړه چنار ولس له مقامي انتظامی غوښتنه کړې چې د خار د یوازنی کتابتون د ودانې ړنګولو پریکړه بیرته واخلي. پرون مشالې ډو سره په خبرو کې د سیمې مدني فعالانو او زده کوونکو وویل چې دا کتابتون د زده کړو ځای دی، خو ځلي انتظامیې د افسرانو د استوګنې لپاره ړنګول غواړي. بلخوا د کورمې انتظامی په دغه اړه خپره شوي خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د کتابتون په تالار کې ځینې ودانۍ د خلکو د اسانتیا لپاره جوړي. په کورمه کې پرون شاوخوا 15 کاله وروسته د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کړی شوی دی. د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه فیصله په سیمه کې د امنیت جاج اخستو وروسته کړی ده. په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ سہولت په 2014 کال کې تړل شوی و. د پاکستان د روغتیا قومي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت ویلي دي چې په ټول هیواد کې پرون د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 یا پیښو تصدیق شوی دی. ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د اومیکرون لومړی کیس په کراچۍ ښار کې د دسمبر په 14 رپورټ شوی دی. او په کابل کې د ښځو د مظاهرو پر مهال د طالبانو امنیتي ساتونکو د ډزو له امله په ټیل ماټیل کې یو شمیر ښځې زخمیانې شوې دي. مظاهره کوونکو ښځو پرون د نویو سفري محدودیتونو په ګډون د نورو توپیري ګامونو خلاف احتجاجي لاریون کاوه. اوریدونکو تاسو له شاهین بنری د خبرونو لنډیز واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم اونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله تاسو وړاندې کوو. د خبرونه تاسو نجيبه مر جوړی.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجله ګران اوریدونکو داونه په خبرونه کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د 500 کلیزي پاړه یو ځانګړی راپور د توړاندې کوو. لوتلی شاعر اباسین یوسفزی سره داغه په ژوند او کار مرکل لرو او د رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. د کوټي پښتو اکاډمۍ خپل 500 کلیزه د دسمبر په 13 د یو علمی سیمینار په جوړولو سره ولمنځله. یادې اکاډمۍ په 1900 کال کې خپل مزل پیل کړو. د 500 کلیزي په ویاړ په جوړ شوی سیمینار کې د کوټي ترڅنګ د پېښور، اسلام آباد، کراچۍ او افغانستان نه ورغلو میلمنو هم ګډون وکړ. په کابل او پېښور کې د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ هم په خپل 50 کلن مزل کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم چې سیمینار ته ورغلو دا راپور موږ ته رالېږلې ده.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د 50 کلیزي په ویاړ پر 13 او 19 دسمبر د خان شې تالار کې د پښتو علمي او ادبي څیړنغونډې تابع شوې وه چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپوهانو پکې ګډون درلود. یاد څیړنغونډه پر 4 برخو ویشل شوې وه. په لومړۍ برخه کې لیکوال دور محمد قاسی د پښتو اکیډمۍ کوټې پر 50 کلن مزل باندې خپل مقاله واوروله. ورپسې ډاکټر عبدالروف رفیقی د اکیډمۍ پر مطبوعاتي خدماتو او لیکوال خلیل باور د پښتو اکیډمۍ کوټې د زده کړې او روزنې په اړه خپل مقاله واوروله. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف د اکیډمۍ د هلو ځلو په اړه مشالې ډو ته څه داسې وویل.
موږ به قاعده او شپه روزه د کلاسو اجرا کړو. موږ په دې اکیډمۍ کې هم یو برانچ خلاص کړی دی. موږ الکان ته پښتو وایو. دا هغه لپاره اکیډمۍ خپل استاد مقرر کړی. یو برانچ په لورلای کې دی. هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی، یو برانچ په سنجاوی کې دی هلته موږ خپل استاد مقرر کړی دی، یعنی یو په چمن کې دی هلته موږ استاد مقرر کړی دی، یو په روب کې دی، دا ګرد برانچونو کې دا تر دا وخت پورې نه سوالکان غالباً دا نونالکان دي چې موږ پایخ کړی دی، موږ سندون ورکړی دی، هغو د دغه ادارې د دغه اکیډمي په توسط باندې پښتو زده کړې ده.
د څېړن غونډې د لومړۍ ورځې په دویمه برخه کې رضا محمد رضا د سولې پښتونخوا جغرافیایي کړوړه د تاریخ په اوږدو کې باندې خپله مقاله واوروله. شیم کاکړ د سولې پښتونخوا ادبي ټولنې د سولې پښتونخوا ځانګړي ولسي اسنافو باندې، سید خیر محمد عارف او دارنګه د پښتو ژبې او ادب پر نور اړخونو باندې بیلابیلو لیکوالانو خپلې مقالې واورولې. څېړن غونډې ته د کورونا وبا له کبله د بهر هیوادونو څخه پښتنو لیکوالانو ګډون ونه کړای سو. البته د خیبر پښتونخوا څخه یو شمېر لیکوالانو په څېړن غونډه کې ګډون درلود. د خیبر پښتونخوا څخه راغلي میلمه لیکوال سید نورالامین یوسفزی د سولې پښتونخوا ادب په اړه د مشالې ډو سره خبرې وکړې.
څوره پورې چې د تخلیق خبره ده، نو په تخلیق کې ځوانانو له پکار دي چې زما خیال دی چې د اکیډمۍ سره سره دلته چې کوم ادبي غونډې دي، ادبي ټولنې دي چې هغوی تنقیدي اجلاسونه کوي او دورې کوي د نور پښتونخوا، د بره پښتونخوا، د کوزې پښتونخوا، او دې سره چې د ځوانانو له دام پکار دي چې هغوی مطالعه هم کوي، ځکه چې دلته کې که د افسانې خبره مونږ وکړو نو په مشکله دوه کسه داسې دي لکه چې هغوی ښه افسانه لیکي. داسې مطلب دا دی چې که مونږ داسې د شاعرۍ خبره وکړو نو څلور پنځه کسان داسې دي چې ښه شاعري کوي، نو دغه د تخلیق په حواله باندې لږه تشش دی. او یو دا تشش دی چې د دې ځای کوم فنکاران دي، شاعران دي، ادیبان دي، نو هغه مونږ په نورو د پښتونخوا په نورو برخو کې د هغوی ذکر هم نه دی کړی، لکه په کار څه زموږ ګناه هم دی چې په کار ده چې هغوی مونږ معرفي کړو، هغوی مونږ راوبلو خپلو پروګرامونو لا داسې د یو بل سره عقل شریک شي. نو زما خیال تخلیق په میدان کې لږه غوندې گنجائش دی، او گنجائش خو هر وخت وي، خو سوره پورې چې د تنقیدي او تحقیقي ادب دی نو هغه ډېر په مخه تللی دی. دلته
په څېړن غونډه کې نیم ساعته ډرامه وړاندې کړل سوه چې کیسه یې د یو شاعر د اوسني حالت سره تړلې وه او ګډونوالو یې ستاینه وکړه. ځایي سندرغاړو سندرې هم وویلې. د بلوچستان پوهنتون کوټي د ژبې او ادبیاتو فیکلټي مشر پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب مشالې ټو ته وویل
د دې سیمینار خاص کر چې د سویل پښتونخوا باندې فوکس کړی دی، د دې ډېرې ذاتي ګټې به دایي چې دا به د سویل پښتونخوا یو تاریخ مرتب سي. مختلف لیکوانان به په مختلفو حوالو باندې موږ ویشلی دي چې پلانې مقاله نگار به پر غزل لیکي، پلانې به پر نظم لیکي، پلانې به پر افسانه لیکي، پلانې به پر ناول لیکي، د دې به یو د آغاز او د ارتقا پروژه اخلي، نو دا به یو تاریخ مرتب سي د هغه خلکو لپاره کوم خلک چې په دې سیمه په ادب باندې نه دي خبر. بل دا دي چې دا تاریخ مرتب سلو دا به د پوهنتونونو په کورس کې شامل سي، چې په کورس کې شامل سو و پېژه چې د دې دغه چې دی هغه به پورته سي، ځکه چې دا وخت کوټه چې دا د یو علمي مرکز په حیث د پښتو د یو څلرم علمي مرکز په حیث باندې خپل پېژندګلو لري.
پښتو اکیډمي کوټي د خپل مزل پیل له 1901 یم میلادي کال څخه کړی چې لومړی مشر ډاکټر خدای دادو په خپل 50 کلن سفر کې د پښتو ژبې پر بیلابیلو اړخونو 108 کتابونه چاپ کړي، یو شمېر مشاعري، علمي او ادبي غونډو ترڅنګ نړیوالې څېړن غونډې هم ترسره کړي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له کوټې پېښور ته ورسو. هلته هم پښتو اکیډمۍ شته او د پام وړ خدمتونه کړي دي. عباسین یوسفزی د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې له کلونو راهیسې پښتنو ته پښتو ښایي. نوموړي تل د نویو پښتنو، زلمو او پیغلو شاعرانو په روزنه او تشویق کې ونډه اخیستې ده. هغه په خپله هم د معاصر دور ترجمان شاعر دی او یو له هغو سو د ګوتو په شمېر پښتنو شاعرانو څخه دی چې په اوس وخت کې کتابونه تر هر چا زیات خرڅېږي. د نوموړي ځنې کتابونه خو آن سو سو کره ته چاپ شوی دي. اباسین خپل امینه په ټوله پښتونخوا باندې ویشلې دا او تلې هڅه کړې چې د پښتو په نوم جوړ شو غونډو ته خپل ځان ورورسوي، ولو که دغه غونډې له خاري سیمو ډېرې لرې هم جوړې شوې وي. دا ځل د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد چې پېښور ته ورغلو نو د اباسین یوسفزي سره هم یو تفصیلي مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د کورونا د راتګ نه پس د پښتنو ادیبانو څه حال دی او څه پېښې تیریږي.
عابد صاحب، اصل کې پښتو یو متل دی، وایي داسې ونه بنئ چې باد نه رپو، داسې روزګار بنئ چې کرونا نه ګډوډ کړي. خو بیا هم د هغې باوجود پښتانه ادیبان دانشوران ډېر پوه خلک دي او د سوشل میډیا نه ډېره غټه ګټه پورته کوي، خاص کر د افغانستان او د خلیجی هیوادونو کې او په اروپا کې چې کوم پښتانه اوسیږي نو د هغې سره زمونږ تماس هم د دې په سوشل میډیا په لاره باندې قائم و دائم دے.
پروفیسر صاحب دارا تو وے چی اس چی اگر ٹول بند مات دے او کورونائی حالات ہم تقریباً بسترے پر ٹولے دو دا او پا غنڈو مجلسون بندی پا بندی ہم نشتا بیرتا لیکوال شاعران اگا سی غنڈو ترا گرزی دلی
بیخی او مغا صدا کلی پا کلی پا اگا ورزو کیا مونگا پا دے کلو کی غنڈے کولی مونگ بے لگ خیال ساتھ ہی دغا ایسو پیز او نور غنڈے مکولے پا ہر حال کے خوص بیرت آر سا زیل راغلی دی پا دی جیمی کے پا پی خور کے غنڈے کی گی دیرے پا خارونو کی کی مردان پی خور بنو او پا اوڑی کے بیا پا دی کلو کی مونگا کوشش کے چالتا غنڈے دیری نار سا زیل راغلی دی آگا ورز پا ملکن پا انتون کے یو غنڈو شو چیر اشپگا تسا و خلق پا حال کے ولار ہم و ناس تم و سوک پا کرسو سوک لاندے پا زمکا او دمر گنوا چې زه حیران یم چې د خلکو د خپل ژبې او ادب سره څومره مینه ده.
ښه استاد، که دا عمر ته ووایي چې پخوا چې دلته په دې پېښور شاوخوا کې په دې کلو کې که نه علاقو کې ادبي غونډې وي، مثلا سپینه وړۍ کې غونډه وه، پېښور ادبي جرګه، سوول لیکونکو مرکه وه، دغسې تنقیدی غونډې هفتوار یا پنځلس ورځنۍ غونډې اوس هم شته دی؟ تنقید کېږي؟
ډېرې کېږي. د پېښور کې خو پنځه شپږ فعال غونډې دي، پای کې سعودي کن کو مرکه ده، پوهنتون ادبي ستوري پښتونخوا زموږ د خپل، د دې نه علاوه د بډبیر ملګرو، د باړې ملګرو، دې خوا د ریګیو پلوسی او دې ملګرو ټولو خپل خپل تنظیمونه شته. نو څوک هفته وار کوي، څوک پنځلس ورځنۍ کوي، څوک میاشتنی اجلاس کوي. دې نه علاوه مردان، بنو، اسلام آباد کې ډېر تکړه ملګري دي، خاص کر د اقبال حسین افکار چې دی د هغه او د هغه ډله چې ده هغې ډېر فعال دي. په دې کرونا کې هم دمنه ده کړې او ځان یې بیخي چمتو ساتلی و، نو حالات ښه دي.
ښه استاد، دغه تنقیدي غونډې که نه اوس خو به ډېر شاعران هم زلمی شاعران رامخته شوي، نو ستاسی دغه زلمی شاعرانو ته توصیه څه ده؟ څومره مثبت اغیز پرېستلی شي په دغه د دوی په موجودیت کې هلته د تنقیدي غونډې؟
نو عابد صاحب، تاسو په خپله د شعر و ادب د اسرار او رموز د خبرې چې په هر دور کې ډېر شاعران ادیبان نازي او د هغې نه څو دانې داسې چې هغه نړۍ هم وپېژني او د خپلې ژبې شمله موچته کوي، نو په نن دور کې هم شته. خو اوس نن سبا خلک مطالعه ډېره کمه کوي، د مطالعې لوري ته چې لوستنه نه کېږي چې تاسو لوستي نه ته به لیکې سه، نو مطالعه، تجربه او تنقیدي ناسته پاسته ډېره بې حده ضروري ده چې کوم شاعران دغه کوي هغه ژوندي پاتې شي، چې کوم دانه کوي ژوندي نه پاتې کېږي.
ښه استاد، اوس یوې پوښتنې، شخصي پوښتنې در اعظم ستاسو
په شاعرۍ
باندې چای بمسکو، انشاءالله چای بمسکو. ښه، دا ستاسو چای چې څومره زړیږي هغومره خوند زیاتیږي، او بیا داسې ښکلي دودپتي چای د رزړو مټۍ او د نوخار د مردان پیړې، نو دته خو مې نیم زړم نشته دی، خو ستاسې خبرې تر دې هر څه خوږې دي. نو استاد، ډېر کاله پخوا چې په لومړي ځل موږ تاسو سره وپېژندل دلته په پېښور کې، نو وم لیدل، البته پېژندم ستاسو پېژندګلو خو زما سره د ډېر ماشومتوب نه وه، د یو شاعر په توګه ما پېژندلې. خو ډېر کاله پخوا چې ما تاسو ولیدې، تاسو نه مې ستاسو د چاپ کړي کتاب غوښتنه وکړه او تاسو ما ته ویلې کتاب لا نه دی چاپ. بیا څو کاله وروسته چاپ شو د غورځنګونو په نوم، که نه؟ دغه ناچاپه شاعری سمره وخت سره پرته او د سو وجه نظر سره پرته
دا سی و چې د زړه خبره به دوه کومه بیت سه ځکه چې مونږ خدای بل په خبرو پویږو
بالکل
دا پنځه شپږ کالو نه زما سره خپل شاعری کتابت شوی پرته هغه وخت به کتابت کې دوه سو کمپوز کیږي نو کتابت شوی پرته وه خو زما وس نه کېدو چې زه خپل شاعری چاپ کړم بیا یو د افغانستان هغه وخت کې خلک راتلل دا د کال اتیایم دا لسیزه وه نو په دې کې خلک راتلل د کابل نه او د مختلفو سیمو نه پښتانه په کډوال دلته راتله نو پای کې انجینیر مومند هم راغی انجینیر مومند سره کورنۍ نه وه
انجینیر ایشان مومند
بالکل انجینئر مومند خان نور ماته نوم نه دی انجینئر مومند باندې مونږ پیژندل نو انجینئر مومند چې کله راغی نو هغه زما سره سموده زما سره پاسټل کې زه وارډن وم ما سره دی راو نو چې سورز یې تیرې کړې اچ بس ګټه وټه کوله نو به زما سره خوندي کوله ځکه چې خرج خوراک سره زما سره کېدل ان تر دې چې زما هغه لکانو نوکرانو بوته جامع استری کولې او وته به میخته زوړندول نو چې داغه پیسې ما سره ډیر سلويخ زر روپۍ جمع شوې نو ما ته ورځو لکه مومن صاحب کا فرض کدا پیسې دي زر پکار نه نو چې زه خپل کتاب چاپ کړم نو ما ته وی چې زر خو به نه دي پکار او چې کله به پکار شو نو به زر پکاري ما یې ځخه نو ما کتاب خپل غرزنګونه لاهور ته یوړو او په یو ورځ کې مې چاپ کړو یعنی لاهور په هغه وخت کې دومره ترقی کړې او اوس په پېښور کې موږ په درې څلور هفته کې کتاب نشو چاپ
کړو
دا لاهور خلک دومره کار والا خلک دي چې هغه ځان باندې سخته تیری سخته کوي مهنت کوي نو هغه را په یو ورځ کې چاپ کوو او راته په ګاډي کې کېخو نیم ما په ګاډي کې راوړو نیم مې په کوچ باندې راولېګو کتاب چې چاپ شو نو د الله تعالی مهرباني وه پدری میاشتو کې دننه دننه کتاب بيخي ټول خرڅ شو نو خپل سره مو غټو مومن له می پیسې ورکړي انجینر مومن له او دا پاتې پیسو باندې می کتاب بیا چاپ کوو دا غیر پس بیا ما خپل کتاب په خپل نه دی چاپ کړی بیا بس پبلشر چاپ کړی چې کله شاعر په جندې شي نو بیا خدای غدا چاپ کړو وسیله روزي نو دغه
کیسه دا ډیره زبردسته کیسه وو دا کیسه د مخ کې د سی په میډیا کې لمانه مخ کې چاته کړي
نو مې دا کړي دا کیسه په دې الفاظو کې مې نه دا کړي او بیا دا غي دا فائدې وشو چې غورزنګونه شیدې تر اوسه پورې لس زله چاپ شوی دی او د دې نه پس مطلب چې اوس په یو لسم زل لګیا دی چاپ کیږي او دا د پښتو واحد کتاب دی چې هغه د ولس په غوښتنه باندې لس زله چاپ شي
ماشاءالله او بیا چې روسته الوتر اوت
غورزنګونه په 1990 ایسوی کې چاپ شو او الوت چې دغه 2015 کې چاپ شو زما نازولې بچي الوت ده خلکو فخر غورزنګونه دي خو الوت چې دغه الوت په وخت کې زه بیا پویده به چې کتاب څه شي او شاعري څه شي لک ډېر پویده او بیا دا یې پس مرام چاپ شو ده په 2014 کې غالبا دغه د شاعرۍ کیسه باقی بتلی چې د نثر کتابونه د یو د روح نامه د ترکمنستان صدر کتاب لیکلی هغه ما پښتو کې ژباړل دی دا غیر علاوه امام خطاب یو د مصر یو امام په امریکا کې په ټالیډو ښار کې د اسلامیک سنټر امام نو داغه تقریر دی داغه خطبې دي نو هغه ما ژباړلې دي پښتو کې د دې علاوه یو کتاب چې دی نو هغه د پښتونخوا بانی او ملک احمد بابا باندې کله شوې ده یو د اردو کې کتاب ده زيتون بالو شخصیت او فن
خخ
بل د جاپان د ماشومانو یو قصه ده چې دا غي نوم ده د سړاکو دعا هغه بیا دا غي نه پس د انګريزي نه د مختلفو وطنونو قصيدي دا غي نوم ده د تسومار
تسومار ترور
هغه ده دا غي نه پس جي د زما تیسس دي د پي اچ دي هغه چاپ شوې دي دا غي نوم ده پختون حمزه د دې نه علاوه نور به دا وخزن ته درځي نور سري
لا باسين يوسف زي سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریدا دا غو یو شعر در ته وړاندې کوم گل بوي نسیم بوي دلبر بوي زت چې وی لیکيګم نو سحر بوي پام کوا جانان د یو نزیات نشي زړه بده کابه نوي مندر بوي سر ی د تنه نه چا بیل کړه دے چرته سوک ولی یا سخنور بوي دومره نزدیکیت مې بے وفا نکړي یاد بده خفوي مرور بوي او شیر د وګمی غوندې بے وا کوي یاد اباسین غوندې ژور بوي
Thank you.
د اباسین یوسفزی شعر او سترتا د داغستانی لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د ویبل برخې ژباړه هم وړاندې کو چې ورسره به د مجلې دا غنه هم پاتور رسیږي. خپل کتابچینه په پاریس کې مې لیو مصور سره لیدل کتل شول. هغه د اغېستانې او ل انقلاب سره زیروسته هغه د تحصیلات لپاره ایتالیا ته تللو. هغه مالته د وی ایتالوي خځ سره واده وکړ او د تل لپاره همال ته واړول. بیچاره د غرنوی خوینو او ددونو پالون کېو، نو ځکه په نوی دود او کلتور کې د ورګډېدو لپاره ډیر کړاو نه غاللو. هغه په نوی نړۍ کې د ورګډېدو لپاره سیاحت کار واخیست او سیلانی توپ ته مخه وکړه. هغه په لری لری وطنونو ګرځېدو او د خپل زړه د خوشحالولو هڅه کوله، خو چې چرته هم تلو نو د خپل پلرنی وطن یاد او د خپل وطن د لریوالي احساس په لکه د یو سوري په هغه پسې و. ما ترې وغوښتل چې خپل ځنی عکسونه دی راته وخی. اصلا ما غوښتل وګورم چې دې مصور خپل دغه جذبه او خپل دغه کیفیت څنګه د رنگونو په قالب کې اچولې دي. هغه عکسونو کې مې د یو پر عنوان سترګې ولګېدې چې پرې لیکل شوی د وطن غمجن یاد. په هغه عکس کې مې ولیدل چې یو ایټالوي میرمن چې د مصور ښځه وه د داغستان د ښځو په جامه کې د یوې غرنۍ چینی په خوا کې ولاړه ده. د هغې په ترخ کې یوه سپینه سوراخۍ هم وه چې پرې انځورونه کیندل شوي وو. هغه انځورونه د ګوډساټلی د کارګرانو د جوړو کړل شوو انځورونو په شان وو. د هغو کارګرانو کار تر لرې لرې پورې مشهور. په بیک گراوند یا پس منظر کې د آوار یو لری پروت کله د غرن لاندې لوري ته پروت خدل شو. د کلی د ډبرینو کورونو په پس منظر کې غرونه ښکارېدل چې لدی کلی نه هم خپا او مړه معلومېدل. د غره سکی په وریځو پټې وې. مصور راتول وریزی د غرونو اوخ کدی. بیا یې خپل خبرې ته ادامه ورکړه. وریزی چې په هوا رسیمه خورې شي نو د شبنم په بڼه د رڼو قطرو په شکل کې په ژورو کې پریوزي او دا وریز زیم. په یو بل انځور کې یو مرغۍ خودل شوی و. مرغۍ په شاړو غرونو کې پر زرغون شو ازغیو ناسته و. مرغۍ چغېدله. هلته لرې د یو کور په کړکۍ کې یوه غرنۍ پیغله خپه ولاړه وه. د هغې غمجن مخ د کړکۍ د سوري نه ښکارېدلو. دا عکس راته ډېر په زړه پورې او برېښېدلو. زما دلچسپۍ ته په کتو مصور وویل، دا په یوې زړې او پخوانۍ کیسې راڅرخي. ما ترې وپوښتل په کومې کیسې. هغه وویل کیسه داسې ده چې یو ځل یوه مرغۍ چا ونیوله او په پنجره کې بنده کړله. مرغۍ به شپه ورځ په پنجره کې چغېدله. هغې به ویل زما وطن، زما وطن، زما وطن. همدا شان زه هم په دې تیرو ټولو کلونو کې د پنجرې د مرغۍ په شان چغې وهم چې زما وطن، زما وطن. ورز هغه کس چې دا مرغۍ نیولې وه له ځان سره ویل، اخر د دې مرغۍ وطن چرته دی او څنګه دی؟ خامخا به مرغۍ د یو شینکي وطن او شاداب غرونو سره تړاو لري. چرته چې ټولې ونې بدنګ یو ښایسته وي، هلته به ټولې مرغۍ د جنت د مرغیو په شان ښایسته ښایسته وي. هغه وی زه دا مرغۍ آزادوم او ورپسې رو رو ځم د دې وطن ګورم او د ښکلاګانو درې ته ځان ورسم. هغه د پنجرې کړکۍ پرانیسته او مرغۍ ته د الوت لپاره مخه خلاصه کړه. مرغۍ لس قدمه لرې والوته او په یو غرني ازغن بوټي کېناسته. د همغه بوټي په کومه څانګه کې د هغې ځاله وه. زه هم د پنجرې له ډکو د خپل وطن په ننداره یم. ما ترې بیا وپوښتل، نو ته ولې خپل وطن ته نستنېږي؟ هغه ځواب راکړ، اوس نو ډېر ځنډ راغلی. ما چې کله وطن پرېښود نو په ګوګل کې مې یو ځوان زړګی درلود چې ولولې پکې وې. اوس زه په کوم مخ د خپلو زړو هډوکو سره خپل وطن ته ستون شم؟ له پاریس د راستنېدو پر مهال ما د مصور د خپلوانو د لټون هڅه وکړه. زه په دې خبره حیران شوم چې دا غمور لا هم ژوندی و. د مصور خپلوان په غمجنو سیرو د کلی د یو کور په یو کوټه کې لمانه چاپیره ناستو. هغوی د خپل هغه بچی د کیسې اورېدو ته لیواله و چې کلونه مخکې کلی پرېښی و او په یو بل هیواد کې اړولې وه. داسې ښکارېده چې هغو خلکو د مصور هغه ګناه بخلې وه چې خپل وطن یې پرېښی دی. هغوی پر دې خبره خوشحاله و چې هغه تر اوسه ژوندی دی. بیا یې مور یو ناڅاپه له ما پوښتنه وکړه، هغه تا سره په اوارې ژبه خبرې وکړې که نه؟ ما ورته وویل نه، موږ د یو ژباړن په مرسته غږېدو. ما روسي ژبه ویله او هغه فرانسوي. مور د دې خبرې په اورېدو خپل تور نقاب پر مخ واچو. زمون غرنۍ میرمنې دا کار هله کوي چې زوی مړ شوی وي. بره پر چت لوی لوی څاڅکي ورېدل. موږ په وارستان کې وو، غالباً ډیر لري د نړۍ په یوه بله څنډه پاریس کې. د داغستان هغه زوی هم په خپل قصور پښیمانه و او هغه هم د ورېدونکو څاڅکو شور اورېده. بیا یې مور له اوږدې خاموشۍ وروسته راته وویل، رسوله ته غلط شوی، هغه به بل څوک و. زما د زوی د مړ کېدو خو ډېره موده وشوه. هغه چې تا ورسره لیدلی هغه به زما زوی نه و پاتې، ځکه زما زوی هغه ژبه هېڅکله نه شي هیرولی کومه چې ما یوې اوارې مېرمنې هغې ته ښودلې وه. نور بیا
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
धेरे न धेरे नर बटंग टंग टंग बजा धेरे न धेरे न तबला तक धिरा दिन 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 नर बटंग टंग टंग बजा धेरे न धेरे न ಧೀರೆ ನ ಧೀರೆ ನರ ಬಟಂಗ ಟಂಗ ಟಂಗ ಬಜ ಧೀರೆ ನ